خوکان دکا فرش واقع کردنیم. نو خانی روزی روز آماده و پرس نمی روس نشته واتن کس سر خوان نشته دی. نو خدای تا سواد و زاری که وچ بیرت پواتن که همه خوشحالی و همه خوال کردنی سری و زای روز آماده و پرس نمی ودارو.
سلام علیکم بخیر است جور از خیرت تیش بیروز بخیر دی روژه مبارک بخیر دی الحمدلله شکر دی الحمدلله بس روژه دیر شروانه دا پیلحال پا پاکستان کیو بیا پاکستان پشین زله سرخال کیو دیر شر روژه دی الحمدلله وریزی دی بارانونه دی دیر شر روژه الحمدلله روانه دا خیر سره
دا ازاده میل مخبرونه در تحمل رو خوز خبرونه سلام و وقت بخیر د افغانستان په وخت شپې نه نیمه مجو شي تاسو ازادي راډیو ته غوږی اخست د افغانستان د خبرلن مرکز وای چې په افغانستان کې په روان سور لسودریا مقال کې د خبرلن رسنیو لقلو په سرغړونو کې له هغه د مخینی کال پرتله په سلو کې سلریشت سلنه زیاتوالی راغلی دی د مرکز نن د کب شپږویشتمه په خپل کلنی راپور کې ویلي وو چې په تیرو دولسو میاشتو کې د رسنیو خبرلنو لقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 مواردې ثبت کړي دي په دې مواردو کې د طالبانو د تازه مدتونو په پایله کې د 22 رسنیو د فعالیت بندېدو او 50 خبرلن نیول شامل تاکل شده چې سبا امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړي په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر ویب پاڼه خپور شوې شو چې د وړاندیز شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د یونما ماموریت به د 2016 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي د راپور له مخې د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یونما په دندو او لومړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټولو غړو ملاتړ کړی دی په شریخونو په تیره د ښځو او نجونو حقونه سوله و امنیت ده هغه د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت تروریزم مخدره مواد د سپکو درنو وسلو قاچاق د کورنۍ ویزای شوی او کډوالو د طبي پیښو اغیز هغه مورد چې د یونما ماموریت په افغانستان کې بری تمرکز کوي وروسته خبرم دا چې بلوچ بلتون پالې دا کوي چې د بلوچستان ایالت د نوشکین سیمې په دې لویه لاره د پاکستان د پوځ د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ شو بلاړولې ده د بلوچستانو د ازادي بخونکي پوځ په نوم د بلتون پالو ډلې په وبان کې چې نن یې رسنۍ ته واسه ویلې دي چې په دې کاروان کې اته بسونه و چې د ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بشپړ ډول له منځه تللې ده د بیان د عدالت مخې د پوځي کاروان د بسونو له ماسرې وروسته ټول ټال نوي تنه پوځینو ته مرګ شو بل اوختی ده
ده آزادی ملمه
ده ازادی رادیو قدرمن اوریدون کو ز فرشته صحک مو ده ازادی ملمه په دی خبرونه کار کلی کوم خوشالم چې یو زل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربنه یم په دی خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده په دی خبرونه کې بل میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو نو هیله ده چې تر پای را سره وسی اوس هم ورزو میرمن ملال ته میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستي هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول
ډیره مننه میرمن ملال پیل به وکړو پښتنو باندې ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته ووایي چې پروین ملال څوک ده چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي
زه کندهار کې زیږیدلی یم بیا مې کابل ته راغلی یم رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی کې زرغونې انالیسته ما تاسو وویلې چې ما هلته تر پایه پورې درس ویلی دي دفعته مرغل ولې زده کړې مې نه دي کړي زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودې کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه نو کله چې هغه څخه فارغ شولم د دولسم څخه فارغ شولم کابل ته راغلم نو په کابل کې ما وغوښتله چې بیا هم زه داسي يو اغا ولرم يو فرهنگي اغا ولرم اجتماعي فعاليات ولرم انو ما غشتله چيزا نتاق سما ريرا لاقامي درلو دلده نتاقي سرا شپر مشتی کورس ولرم کورس برا دو تلویزون کی و انو اوغي که اغا وقتی دباد مرغ چاچی قنداري پشتو ويل اوغو دير چانس ندرلو دي انو ما هم چون لحجه می پیور کنداری و کندهار که بیده سوی ملت و سوی و ملت می سبک ویلی و نوزه یوانه نیوالم پا آغا آغا که پا آغا لیست که زمانو منو چکل نمون ایلان سوله نو بیا ما یعنی لازم ما یو خپل یو آغو یو جرعتو بیزه وزارت تولانه ما ده اطلاعاتو کلپر وزارت ده نشمرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې و د وزیر هغه د پیژن دلمه زی وزیر ته ورسلم فهم هغه ګړی ورسلم هغه وخت دا وزیر ته تک وزیرانو ته تک و ډېر سخت شرایط نه درلودله نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله ځان مې وروپېژنده هغه مال وویل ته څه غواړې مال زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې نو بیا هغه ویله ولته غواړې چې رالوی کې رسمي کار وکړې وزیر ما څخه پوښتنه وکړله ما لو ولې نه غواړم ویلته هېواد کې کار ته کوې زه به تا په رالوی کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې ویلته ولاړه څه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه څه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامد ویسه او نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دا عریضه هلته رئیس ته ورغله چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ما ته راوړه ما ویل ښه دی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحبو عبدالمجید سربلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و له هغه سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي په خپلو دایرو کې در سره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس ادارې ته ورغله بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ولته عریضه ما ته راکړه زه دا اوس زموږ وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپل وزیر ته وړم ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
نو د سفرنجي کې بیا زما د کندهار څخه چې زرانم د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودی د سفرنجي ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه و په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی
نو ما شخصي هغه و انسان کې چې کم هغه موجودي کم پر صلاحيت یا استعداد موجودي هغه څنګه هغه لوري ته یو هغه لري یعنی مایلی هغه لوري ته نو مام د ادب سره علاقه درلودله د شعر او شاعري سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطي سره مې درلوده د انځورګری سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای نو ما خپله علاقه و نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور د کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستل وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستل شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه تونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته کلی افغان اوس ګرچی هغه د کلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا کلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وتی آیات الله نومې دي ما لور ورته یو هغه د کومه د تل افغان ادارې ته یوس زه یې شیر در کومه غول شه دی هغه ته مې ورکې یو ورځ زه ورځ وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تل افغان کې هغه سوی وو چاپ سوی وو کته هم چې یو څه لاس دې پکې شکیوالې وو تابان هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما په استعار نام ورکړی په خپل نوم یې نوم ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د تل افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم زه یې بیانولی نسم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیې لوی افغان ته ژباړله بیا دی اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندي وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواشا ده هغه ته ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مالداردي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکم نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې په روسکال یو کتاب چاپ شو دته د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ شو هغه ورور هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور پرې شو ولا او از ما خور د بعد مرغه چی په ځواني کې هغه سپله وفات سپله او زه یې واس پات سپله ما نو دا بي تر اوسه پورې دا لار تعقیب کړی ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو. وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست، چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول، نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلاخلی دی وبخشي، هغه یو هغه سړی و په ځوانۍ کې ماموریت کړی و، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کې و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه، دغه هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله. خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دینی علم هم زیات درلودی او دا عصري علم هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعه نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه و لیدلی. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولی، د تفسیر شریف څخه نیولی، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل څخه انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېناستله، ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه. زما پلار به پکې کښېناستې، د هغه سره پسند لې کې کښېناستله، مثلا چې جمعه به و، ده به کتاب مطالعه کوه. زه م تشوکېدلم، ما م یو کتاب را اخیستې، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به م مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود وي یا د کتابونو سره علاقه موجود وي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو زما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی، او یو حدیثه ده. ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاده بندی، یا تو وینه. نو اغا پا تابنه تاثیر کهی صفا او ټیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایط سره برابر خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایط او پر حالات برابر د وخت او زمانه سره سره تاسو شیرونه لیکل دي. نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایط او حالات او تاثیر څومره اغیزمن کیدلی شي؟
نو د
شرایط
او حالات او هغه چی دي اغتی چې کومه تاسو وران جوه یا چې یو څه کیږي ته ویني بیا تا اغتی هغه دې تاریخ هیڅ په دې باندې څه ولیکي دا خو ډیر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ځینې شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی. خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګیږي په هغه بنګړیو کې باندې په هغه هغه کې باندې هغه تکراري هغه دي ترکیبونه دي نو په هغه کې باند پاتې دي. موږ د ښځو د پاره د ښځو د شاعري د پاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما کڅوک مې په منیسته بولی هرڅه چې مې بولی خو زه یم ما د شزو لږ هغه ډېره هغه کې ډېره مې تحریکې چې یو څوک ووینم هغه حالت کې چې قرار لري په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې خو ښځه د شزو دردونه نه اویلي دي هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه زموږ هیواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. مش کومه ایسو چې په دغه برخه کې ډېر ښه شاعري وکړي. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا څنګه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه. زما په هغه کې چې کوم په زین کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل زین کې پخوم. داسې نه یم چې زه هغه ګړی کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، وی لیکم. زه هغه زین ته سپارم، زه هغه زین ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په زین کې پخیږي. هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوي؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که یو نارینه. نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړی دی ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو جنو یا میرمنو شیرونه لوست دي سره خپل ځنی راسیه ما تجیره پوری تجیره پوری شته نه احساس په کې پام درنه سوي او دی هغه کې مراته ورته پام سوي دی جیره تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنی په هیر کې زه خپل ځنی راسیه ما
مننه مېرمن ملال څنګه چې مونږ په دا ډیر وختونو کې ګورو ډېرې خزینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدود وي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کوي یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی ل خپل شعر او شاعرۍ نه لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړې جوړې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلې دی، د دې راس پڅ کې ده. شعر
یو داسې اغلری شته واقعا ډېر اغلری دا د کور مسولیت دی، دا ډیر ترن مسولیت دی، دا یو څه چې مته نه دی ورغړ زه دا اوس ته شپې ته تیرې ما زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې ناری نه چې هغه سي تقاوت سي هغه قرار د کور په کونج کې شینی ما پلار خدای وبخشي لکه ما پلار یو ځل مونږ او داسې او راځي مطالعه کوي نو ما پلار خو لیکل نه کول مقصد هغه مطالعه کوله او شې ډیر اغلری شې تر قبر پورې نه تقاوت کیږي هغه کار کوي شې واقعا ډیر اغلری خو شیر داسې یو هغه دی لکه هغه ما ای په لاس کې به دې ټینګ ولې کچیر لږ د څه خبر شوې دي یعنی دا څه خپل وګوره که څوک ما ته فکر کوي وای دا تجربې لري اغلری زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شیر څه پاتې نه پسیونه ګرځم سوونه ګرځم په شپ هغه راڅ خولاسي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او توند سړي راسي د لاس څخه یو شویر نو شیر تاسو یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي سیده هغه دا احمد مهم دی الهام دی که احمد دی دا ډیر مهم دی خو ته په شیر په څه به تون ورځي په دې حساب باندې مثلا اوري بشير با اوري کته وخت نه لري چې ویلي کې نو بشير اوري وسخودير وسایل دي مثلا هغه دی یوټیوب دی مثلا په هر څه کې یوټیوګانستا په یوټیوب کې ستا په دا هر هغه چې وګوري فیسبوک واتس اپ هر شي چې یوټیوګانې په څه کې راځي نو شي سره یو اوري اوس مثلا زه کور کې اخته ماش په خلې کومه ماش په خانه کې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړ شعر وای یا په شعر باندې خبري نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یې بلې بلې بیخي پام دې نه ځني اړي یعنی فکر کې دې دا ونه سي چې زه باید دولي کوم یو څه نه نو هغه شعر به خپل ورته راځي ام دا نه پریشتي مانه پریسی نه دی شیر نو په دا خطر باندې هغه زما شیر چې دی همیشه زما سره را سره پاس پوی دی او یو شاید ما یوازی تو با ام ده دی اغا و ایدائی سی چیزا یوازی و ما پجوان که یو خو اغا یوازی تو بیار انسان اخبر دنه نه یوازی دی او یو داغا فیزیکی یوازی تو بی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خوب بل سکون یې چې خبرې ورسره وکم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر بل خواته واوري چې هغه څه کوي اوبه چشي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونه وروسته شی بی دی کدا شوریدون کی و غواړي پدې پوشي کا تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا لاس کال خپل پرسته یو لاس کال دی په برطانیه کې ژوند کوم ویلسکی او رسمي اغمل رما اخیری زما اخیری ماموریت شو د پېښور هغه کې وو د افغانستان په کنسولګری کې فرنګي اته شو ما هغه مې ورسته ماموریت تو چې په تور سره د وزارې ته لسم کې روسي د کالت روسي شي بوفري نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کې نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت